د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو سخته اندېښنه ښودلې. نور مطالب او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یو نماوی د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکې جمعې په ورځ د G7 هیوادونو د سرمشریزه کې د کورونا وبا او د نړۍ له اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي. د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمې ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د غوډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. تیر کال د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 2 خبریالان او د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د وومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه یو راکټ او 3 کلاشنیکوفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالره سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده ویلي چې په دې پیښه کې دغه راز د سوداګرو ډیر مالونه لوټ او تالان شوي هم دي. ولی احمد چې د نورو سوداګرو په څیر په دې پیښه کې ورته ډیر مالي زیان رسېدلی دی، ازادي راډیو سیمیز خبریال ته وویل
4 موټر بار از بوده، تمام بار ما بسوخته، تمام بار ما اقوام بار ما همه کلا نیمرو برفتم خاکستر ونیلا نمونده.
د هرات چارواکو ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول شوی. د هرات والی وحید قطالی ویلي په دغه بندر کې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري. د تیر شنبه په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. نوموړي ویلي چې څه باندې 2000 موټر له اوره بچ کړی شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان ټپي شوي دي. د هرات والی وویل په څو کمو ځایونو کې تر اوسه اور بل دی چې د نن ورځې تر پایه به هغه امر شهغه ویل. په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه وو او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي جمعه پورز دی جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشي ذکر کورونا او باو د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبري وکړي. سپینه مانی پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی بایدن په دې سرمشي ذکر د نړۍ په کچه د کورونا او با د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغه ناروغي په وړاندې د واکسین پر ویش هم وغږیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی ځتګلار بی وزلی هیوادونه لای خطر سره مخامخ وی او په دغه هیوادونه کې د وایروس پراختیا دوام مومي. ورسره هغه چې په میانمار په خوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو تر ووتل. د میانمار په دوهم لوی ښار مندالی کې نن په زورګونو انجینرانو په ولارون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوی زموږ مشره د عدالت لپاره ولاړه ده خوشی کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسلو له امله په لاریون کې لږ کسانو ګډون کړی وو. په دې هیواد کې مظاهره ورسره له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واک لري او هغه په کور کې نظر بند کړه. د مایکروسافت د کمپنی رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤول بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام خی له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري، خو روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه انکړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه او مرکې لرو. په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو اندېښنه. د هرات د والي لخوا د اسلام کلا د ګمرک په اور پیښه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تورونه. د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره غوښتنې.
مرمت سازی خو بل دا کټم کی چې دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهیږي چې دلته په کلابیس کې څه تیر شوي دي.
د کاسوو د کین ارخه ملت پال ګوند لخوا خپلو پلویانو ته دا ډاډ چې یو ځل بیا به واک ته رسیږي د دې خبرونې مهم مطالب دي. د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او همداراز سپورت نړۍ به د خبرونې په دوهم نیمه کې واوري. زموږ راګل ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو د وژنو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، یوناما په تیرو 15 میاشتو کې د 11 فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یوناما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2021 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له پیله او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 13 نیټې پورې 11 د رسنیو کارکونکو او د بشري حقونو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هرې شایسته او خلاصې ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسولو پر مهال باید د بشر د حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واورېدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 پیته قربانیانو چې ډیری په یو کال کې وجل سوي 23 د بشري حقوقو مدافعین او 33 د رسنیو کارکونکو وو. د دغه دفتر په خبره ل دې ډلې ولس کسان په تیرو څلورو میاشتو کې وجل سوي چې 15 د بشري حقوقو مدافعین او 16 نور د رسنیو کارکونکو وو. په دغه راپور کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو لټولو اړخونو غشتل سوي چې تاوتریخوالی رقم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د فعالینو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبرې طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مقناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
بیانګرین واقعیت هم راست،
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان زبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبرې دوی په دې اړه خپل څېړنې کړي چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د هغو خبريالانو لړل دي چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژونکو یعنی ولې، خو د یو شمیر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیه لا هم بے برخلیکه پرته دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ وبخې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د سیمهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر میاشتې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې شوې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني د پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دی خودل شوی ویل چې جرمني او نور متحدانو منل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به روانه وي د چهارشنبه په ورځ جوړیږي، له افغانستانه د لزر سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونکړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له 1 راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوی موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپل ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه شي،
مشکلات ایجاد نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر می میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی ډیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له تیر څخه باید درس واخیستل شي. هغه وویل له افغانستان د شوروي ځواکونه بې پلانه او په غیر مسؤولانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس افغانستان ته د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو فرصت په لاس ورغلی، د داسې سولې فرصت چې پکې د افغانستان پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او لا پیاوړي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوې وې چې منظور شوې او عملي کار یې لا پخوا پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بست کلا د افغانستان له لرغوني میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. هر برخه ځانته د کار د تکمیلېدو پیسدی لري. مثلا د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چي دي تقریبا 50% بشپړ شوی دی. همداشان که وګورو د تاریخي اخچال کار 30% مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبرې کارم همداسانی تر 50% پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10% تر سره شوی دی. بل یو لړ تخنیکی ستونزې وجود درلودې چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست څخه راغلی انجینر په ګوته کړی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رود ترڅنګ پر یوې خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده او د دې سیمې د ښه آب و هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. دا چې اوس د دغې کلا د رغولو چارې عملاً روانې دي، نو هغه د دغې کلا یو کاریګر دی. د ازادي راډیو ته وویل
دغه اوله پلا موږ دغه صفاکاري ولکو چې تر څو دې ته زمینه برابر سي چې هغه بنایان یا هغه کاریګر چې کار پکې کوي هغه دغه د پاره دې زمینه برابر سي چې ټولي او دا شان مکمل مطلق ختم شي. او بل خبره دا ده زموږ د پاره دا اهمیت پدې لري چې ځکه دا یو ملي شتمني ده او د هیواد د پاره ګټه کوي. او بل خبره هم دا ده چې زموږ هغه بیکار ځوانان چې کوم اوس بیروزګار دي او کار نه درلودلی هغه په دغه کې وزدای پر کار کول د غیګټی دی.
په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغه تاریخي کلا په وړاندې ډېری مقالې لیکلي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اقدام ستایي. هغه وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه سوې وه. نوموړي وایي په هلمند کې تر اتیاو پورې نور لرغوني او تاریخي آثار هم سته چې تر دغه کلا وروسته باید د هغو د رغولو چارې هم پیل سي.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوی ده او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې سل کاله وي، هغه یې ور دوه سوه کاله کوي، ور درې سوه کاله کوي، مرامت یې ګټه کوي خو په پاني ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرحمت سازي خو بله دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي. زور تاریخونه چې دي هغه دوی ته ورمعلومېږي او هغه دلته عملا بیا ویني چې په دې کلا کې څوک وو، څنګه اوسېدل، او منزلونه یې څنګه دي او څنګه نه.
بوست کلا د هیواد له لرغونو ابیداتو څخه ده چې یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د هلمند اوسیدونکي هم د یادې کلا په رغولو خوښ دي. د دغه ولایت یو خبریال عبدالودود اجران وایي که یاد کلا ورغول سي له بهر څخه به یو شمیر سیلانیان هلمند ته مخه کړي چې ورسره به د هلمند اقتصاد وده وکړي.
کچېرې د سولې شرایط رامنځته سي له کال څخه د 15 میلیونه د خارجي تورستانو د جذب ظرفیت لري. یو خو دا ده چې زموږ فرهنګ او تمدن له دنیا سره وصلوي او نښلوي. دا ګټه کوي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه باندې موږ د دې لارې څخه خپل فرهنګ او خپل ارزښتونو ته توسعه او تقویت ورکولی شو. او بله خبره دا ده چې دا زموږ د ملت لپاره د عوایدو یو ډېره ستره منبع هم کېدلی شي.
د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه سوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده. او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هرات والی عبدالوحید قتلی وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو له فرصت څخه ناوړه ګټه پورته کړې. ښاغلی قتلی وایي یو شمیر موټر چلونکو او مافیایي کړیو د اور پیښې له فرصت څخه په کار اخیستو، له مالیاتو د تېښتې هڅه وکړه او ځینو نورو بیا په موټرونو کې د بار توکو د پټولو لپاره قصدن موټر سوځولي. ښاغلی قتلی د دې پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې د پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې نورې سرغړونې کړي له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي.
د هرات په اسلام کلا ګمرک کې له اور لګیدنې دوه ورځې وروسته د دې ولایت والی د پیښې ځینې نور اړخونه روښانوي. سید وحید قتالی وایي یو شمېر مافیایي کړیو د ځینو موټر چلونکو په ګډون د دې پیښې ناوړه ګټه اخیستې. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګریز توکي او موټر یې موټر چلونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تېښتې هڅه کړې.
ولی مافیا نن نه حاضریږي چې موږ موټرونه د ګمرک دننه یوسو؟ زه له خپل سوداګر سره ولاړم او پیژنمې. ولی ولوی سلنه چې نن راغلی او ادا کوي هغوی دي چې هلته فساد کړی او نن نه حاضریږي چې دا موټرونه را دننه شي. په لوی لار کې ټول موټر چلوونکي له موږ تښتېدل، حاضر نه شول چې له سیمې وباسو او سکور ټیکړو. یوازې د دې لپاره چې موټر د قرې منځ ته یوسي او هلته یې خالي کړي زموږ 80% وخت دوی ضایع کړی.
سید وحید قتالی دا هم وایي چې د اور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 600 موټرو پر ځای 2500 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېر یې 85% له سوځېدو ژغورل شوي او پاتې 15% په بشپړ ډول له منځه تللي. د هرات والی کسان د پیښې له عمل د ګازو د یو ټانکر چاودنه بولي خو د لا وضاحت لپاره په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدو لامل د مسؤلانو د وظیفوي غفلت او فساد پایله بولي. د خونی ازادي رادیو ته پر علیګل اعلامیه کې د دې خونی د عامل پلاوی رئیس سید زمان هاشمی لقول لیکلی د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په پیخه کې د سوداګرو نږدې څلويخ سلنه سوداګریستو کې اسوځیدلی او هم چور شوې دي. په اعلامیه کې د دې خونی د رئیس لقول لیکل شوی په هرات کې د اورلګیدنه د ناامنۍ لقبل نه بلکې د غفلت بې پروايي او د مسؤلانو د فساد لقبل شوې ده. سرچینه زیاتوي په هیواد کې د ناامنۍ مسله د پاملرنې وړ ده ولې د خصوصي سکتور غوښتنه په ګمرکاتو کې د اصلاحاتو او روڼتیا راوستل او د حساب ورکونې په اړه ده چې حکومت پرې قادر دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په دې برخه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د حکومت اراده اړینه بللې ده. د هرات د اسلام کلا په ګمرک کې د شنبې په ورځ نږدې یو بجه او 15 سلویخ دقیقې لګازو په یو ډک ټانکر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیو. سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې پیښه کې د اوختي مالی زیان کچل 200 میلیون ډالر زیات خي، خو حکومت وایي د مالی زیان د ارزونې لپاره یو جلا پلاوی ګمارلی چې سر له سبا خپل کار پیل کړي.
د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروگرام کې لمالولو ماشومان سره د ناسم چلند پر ناوړه عواقب خبرې کوو.
خو میګم فولې په ماین باندې ورته هم ځلې راته وای ګډا لاندا شالا خو موږ به څه اوسې کار کتي کا وک سوک وک لارګو بس پیو هوینو.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خوس یو بل مطلب د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو لپاره هوټ خودلې. د دې ګوند مشر البین کورتی پرونی انتخابات د حکومت په اړه یو ټول پښتنه بللې چې د په وینا کین ارخی ملت پال ګوند ته د یو تازه پایل موقع ورکړه. صفی الله ستنګزای او د موضوع جزئیات.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر او څه باندې 15% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخه یې ملت پاله ګوند ویتی وینډوس یې د 80% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخي ملت پاله ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2000 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم وو. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخی ملت پاله ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رای په پارلماني ټاکنو کې ګټلی او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 18% رای ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسنی صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستنډردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڼ اړخي ملتپالې ګوند ویتی وینډوس یې ته مبارکي ورکړې ده. هوشاج بیا ویلي له بریالي ګوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د 2023 کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو 98 غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سید خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتي کې چې کوم د بوټو د کار لپاره کار شوی دا هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا پیسې وسپورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي ماته شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د هغه پیسې چې دوی ته تعین شوی دي مزدوري کړي او ورځې معلومې دي هغه پیسې ورکولای شي. د نور کار ته دې درسته ونیولای شي. والسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ له نشاګان وکلي څخه تاسو په تماس کې يم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي په فاده توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نوم مې نعمت الله زلاند زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکلمش تکلیف سره پیغام درکړم. دولت له موږ غوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات دي، موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل ده وروره، مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمي مکتب نه لرو. دلته چای ورته ده وقف کړی ده، په هغې هم د دوه قومو لانجه ده وروره. مونږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي، او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. په موکړی د خبرونو لنډیز ته چې نوریاس نوری اوروي.
یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي، په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې ووژل شوي دي. یونما نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا چې د دې حملې مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالره سوداګرو ته زیان رسیدلی. دغه ورځ د هرات والي وحید قطلي ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول دی، او په دې اړه څېړنه پیل شوې ده چې په د تیلو په ټانکرونو کې چاودنه څه ډول رامنځته شوې ده. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي، او د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو په اړه به خبرې وکړي. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای په ځای کېږي، مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو ته راووتل. د مایکروسافټ د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه یې مسؤول بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده.
شیبه وروسته به قدرمنو اوریدونکو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د کومې سیاسي معاملې ښکار نشي.
د یک شنبه پر سلګونو خوست میشتو دی وی غونډه لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډه ویناوالو د جګړې لخکېلو خواو څخه هم وغوښتل چې خپل کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرګزي د دې غونډه په سند کې چې لخصوالو سربیره ګڼو وزیرستانوي مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستي و، آزادۍ رادیو ته وویل:
کچیرته خدای نه خسته مونږه جمهوریت د لاس ور کړ، په دا به دې مناوي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بد خاطرې چې مونږ په خوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ وو، بدبختۍ سره مخامخ وو، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ننګول مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکو.
قومي مشر قاضي احمد ببرګزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بیعدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمی جنازه ځي، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زموږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې، مګر مونږ مبارزه کړې ده. مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو، او هغه کوم لاسته راوړنه چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یادې کړې. قومي مشر توریالی منګل ویل
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو موږ نظامونه د لاسه ورکړه افغانستان هدونه مړنګ شول یو ځل بیا خدای نه خواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو نظام باید ولرو نظام باید د لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربې بیرته دوباره تکرار نشي
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکیل دي خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وویل د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي
لله الحمد په شلو کلونو کې باوجود دې چې د افغانستان دښمنانو نه پریښودو سترګې وکړو بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل د سړک مالک ته یې د پل مالک ته یې د امنیتي ځواکونو مالک ته یې ځکه ستا بچان دي پکې او دا ما درته د نظام تا جوړ کړ په دې هیواد کې چې هر لاسته راوړنه لرو په دیموکراتیکو نظامونو کې ولس مالک
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیسته او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سورې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني له مالو له ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د چې مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منه ودونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بعد مرغ ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبري اورو
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبره مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي خو موږ به څه څه کار کاتي کا او که سکو او کلارګاو بس پیوهینو
پوتلارم بدلګیږي پرونم بدلګیږي پټولای نه غو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامې بولې کنه مې دا شنو مې ورته خلیچ پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد معنی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد معنی وسره
د
شد دری گوت میری اس بس دلر دلر کے بس پہ کلخت کشنست بس دادر کال کرسنا ورا رس بس گرا بس خان فل کربان بگانا چرا اس پہ رس خان دست و ادا دا شال تا ودا اس دا کی
د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان دا ورته چې د دې موږ راکان تلای نسی ته خدای سي زموږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په فخر دې سوي دي
د دې فخر دې ستان
فخر دې ستا
میګ ته څه کجوړول شو زغه د فخر دې ورجوړه کې فخر نشي جوړول په چا به بردو کې چاته به سو وای نه خپه کیږي میخ په خپه کیږو خای نشته خای نشه زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسینکو نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مارکا کړی وخته واکشي.
زه دوه ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همداوس فاجعه موجوده ده همداوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلې چې ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلې شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي، ملنډې وایي، هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
روانی نظر
دا ډول ماشومان مړاوي کیږي. سوشال پکې کوملن کې د شلمنځ لارشي او تر ډیره زیاتې کچه پورې نوې سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باورې مثلا که پاتې شي پکې په خدای ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کوي. یو دا ده بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې موږ بېلګه لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدانه مو په یوې بلې ونی ز خبرونه کې هر کله کوم هله ده د ژوند چارې مو هی پر مخ لاړ شي. په دې خبرونه کې د سپورت له ډګر د تازه خبرونو ترڅنګ له دې به مو هم خبرو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې روان 2020 کال کې هیواد ته د بهرنیو لوبغاړو دراتګ لپاره لنویو پلانونو خبره کوي.
تصمیم خو مو دا دی چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي، متخصصین راشي، تر څو زموږ د لوبغاړو سطح نور هم جګ شي. تصمیم دا دی چې 2020 کال کې باید متخصصین د خارج نور مرکز څخه دعوت شي افغانستان ته.
دا به هم ووري چې په راتلونکو 5 ورځو کې د پاکستان د کرکټ PCL سوداګریز لیگ هم پیلېږي، خو په دې لیگ کې څلور افغان لوبغاړي شته. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغان لوبغاړو په اړه وایي
په بیرونی یا د نورو هیوادونو په لیگونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل یو په لور خپل لوبغاړو ته د تخنیکی په لور ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي په لور ورته هم ګټه رسوي. او اې دې سرچنګ کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبيږي دوی د هیواد استازیتوب کوي.
او په پای کې دی افغان تکواندو کار لوخلی ووري چې نوموړي په خپل لس کلن ورزشي مزل کې څومره لاستراوړنې درلودي.
تر اوسه پورې دوبۍ ته، ایران ته، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، تاجکستان ته، پاکستان ته، هندستان ته، انډونیزیا ته، دغه هیوادو ته اوسه پورې سفرونه کړی دي او الحمدلله سفرو کې د برونز او طلا میډالونه می افغانستان لپاره ویاړو کړی.
لوبو له میدانه
بیا مهم په سلامونو هر کله کوم اوریدونکو راځي له هر څه وړاندې څو تازه ورزشي خبرونه واورو.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې د ګډون په موخه هغه هیواد ته ولاړ. دا لومړی ځل دی چې راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې لوبیږي. راشد خان د پی ایس ایل ډرافت کې لاهور قلندرز لوبډلې اخیستی او لوړ قیمت هم پیرل شوی. راشد خان په خپل ټویټر کې لیکلي، کراچۍ ته روان دی او په لومړي ځل به د پاکستان په سوپر لیگ کې ولوبیږي. په پکتیکا کې د وزلوبي سیالۍ د شالګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر اتو ډېرو لوبډلو برخه اخیستې وه چې ښې وځلېدلې. نوموړي د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او د لوبغاړو د مهارتونو لوړول یاد کړ. دغه سیالۍ په پکتیکا کې د سولې او یووالي تر نامه لاندې ترسره شوې. وزلوبه د افغانستان یوه پخوانۍ دودیزه لوبه ده چې ګڼ مینهوال لري او ټاکل شوی چې د 2021 میلادي کال د هند غوره لیګ آی پی ایل 14 پړاو سیالیو بولی د پنجشنبې په ورځ د هند په چینای ښار کې ترسره شي. آی پی ایل د نړۍ یو مشهور لیګ دی چې د هند او د نړۍ ډیر شمیر لوبغاړي په دغه لوبه کې د لوبیدو لپاره لیوالتیا لري. په یاد تجارتي لیګ کې تر ټولو ځوان افغان لوبغاړی نور احمد لکنوال دی چې د لومړي ځل لپاره به د آی پی ایل سیالیو ته وړاندې شي. د یادولو وړ ده چې 14 پړاو آی پی ایل سیالۍ د کورونا وبا له کبله په اماراتو کې ترسره شوې چې د ممبئی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.
خبرونه خو مو واورېده. اوس دا چې افغانستان ته بهرني لوبغاړي د لوبو لپاره راځي، دلته ورته څومره زمينه برابره شوې او په راتلونکو کې ورته څومره پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي؟ دا پوښتنې مې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له سکرټر جنرال یونس پوپلزی څخه کړې دي. د مرکې ته مرابولم.
دغه سیالۍ چې په 2006 او 2020 کال کې یوازینۍ لوبه وه چې د بهرني لوبغاړي حضور پکې وو، دا واقعا ډېر اساسي رول لري او په لوبو کې تنها د موږ ورزشکاران که خارج ته لاړ شي یا نور ملکونو ته لاړ شي، هغه خو یو بود دی لوبو دی، لیکن چې کله خارجي ورزشکاران یا د بهرنیو ملکونو څخه نور ملکونو څخه افغانستان ته راشي، هغه بیا یو خاص تاثیر لري چې موږ په دې هکله باندې همیش د ورزشکارانو سره همکاریو او دا بریا ټول ته مبارکي هم وایو. په خصوص چې وضعیت اوس لږ ډېر خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی، خلک ډېر په تشویش کې دي، نو دغسې لوبې کولی شي خلکو ته امید ورکړي او خلک ته یو سالمه تفریح هم مهیا شي.
بله پوپلزی صاحب، په اوسنیو شرایطو کې په ټوله کې د بهرنیو لوبغاړو د راتګ دپاره په راتلونکي 2020 کال کې څه پلانونه دي، څه برنامې لري چې تاسو کولی شئ دغه لړۍ لا هم پیاوړې کړئ؟
تصمیم خو مو دا دی چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي، متخصصین راشي، تر څو زموږ د لوبغاړي او سطح نور هم جګه شي. تصمیم دا دی چې 2020 کال کې باید متخصصین د خارج نورو مرکزونو څخه را دعوت شي افغانستان ته. په څنګ کې د والیبال د لیګ د پاره غواړو چې لوبغاړي د نورو ملکونو څخه هم په دې کې ګډون وکړي په لیګ کې، او بعض رشتو یا بعض فدراسیونو علاقمندي ښودلی ده چې په افغانستان کې مسابقه دایره کی یا لوبه دایره کی چې بغه کې بده شپږ ملکونو څخه چې خصوصا همسایه ملکونه دي هم ورشکاران را دعوت شي. تصمیم خو ما هم داده، نو بیا هم وګورو چې وضعیت څنګه وي. تاسو خو پوهیږئ چې لوبه یو ازینه وسیله ده چې خلکو ته خوشحالي ورکوي، هغه خوشحالي چې په بانه ویاړي، هغه خوشحالي چې په بانه افتخار کوي. نو موږ هم په دې اکلبانه ډېر جدي تصمیم نیولې دي چې 2020 کال کې به مو په ټولو نړیوالو سیالیو کې حضور حتمی او قوی وي، بلکې په افغانستان کې به هم مختلف نړیوال سیالۍ په سرته رسو او دایره وبې. کولای شو چې دا مو وایي چې ډېر زیات ملکونه به نه وي پکې چې د ټولې دنیا نه خلک راغوړو، لیکن د منطقې په سطح باندې به مسابقې دایریږي او د دې همسایه ملکونو څخه به ورشکاران حتمی پکې.
تاسو ویلې تصمیم دا دی چې په 2020 کال کې هڅې روانې دي چې داسې یو چاره پیل شي چې بالاخره بهرني لوبغاړي افغانستان ته راشي. نو اوس به که چیرته په دې اړه هم لږ ووایاست چې د دغه چارې د تطبیق دپاره څه میکانیزم رامنځته شوی دی، څه همغږي شوې ده د ادارو ترمنځ، خصوصا د امنیتي سکتور سره په دې اړه همغږي شوې ده؟
تر اوسه پورې مو په خپل فدراسیونو او د اولمپیک د کمیټې ترمنځ پلانونه او هغه برنامه چې دي په هغې باندې کار روان ده، مثلا موږ غواړو چې د مارچ په میاشت کې چې د ښځو نړیوال ورځم ده، په دې کې د ښځو لپاره مختلف سیالۍ په افغانستان کې سره شي، چې دا سیالۍ به یوازې د ښځو لپاره یې، د ښځینه او د خویندو لپاره به یې. په دې جریان کې به هیڅ د الکانو سیالۍ نه وي، نو په غواړو چې په دغه دوو میاشتو کې د مارچ نه تر اپریل پورې به یوازې په دې کې، په دې کې په اول قدم کې موږ خپل هغه خویندو چې مهاجرین دي پاکستان او ایران کې، د هغې نه دعوت کوو چې راشي او په دې سیالۍ کې، مختلف سیالۍ کې ګډون وکړي. دغه نورسته او بیا څه نور مسابقه او دغه د لپاره حتمی ده چې باید د امنیتي سکتورونو سره همغږي او دغه مشوره باندې د ورزشکاران چې د نورو ملکونو څخه دي یا بهرني ورزشکاران دي، د سیالیو کې به ګډون کوي. تر اوسه پورې زموږ غو داخلي پلان نهایي شوی نه دی چې تاریخ تعین شي، مشخص شي او د دې د هغه ملکونو څخه چې ورزشکاران راځي موافقه مکتبن راورسیږي، نو بیا به ان شاء الله د امنیتي سکتورونو سره هم شریکو.
د لوبلو میدان د خبرونې درنورې دونکو مرکه خمو واوریده. لنن څخه 15 ورځې وروسته په پاکستان کې د کرکټ سوداګریز لیگ پیلېږي. په دغه لیگ کې د پاکستان او د نړۍ د مشهور لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي، مجیب، راشد، نبی، نور احمد او قیس احمد، د بیلابیل لوبډلو لوري اخیستل شوی او لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د افغان لوبغاړو لوبیدل په نړیوالو لیکونو کې د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په پرمختللو بهرنیو لیګونو کې لوبیږي. په بیرونی یا د نورو هیوادونو په لیګونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل د یو پلوه خپل لوبغاړو ته د تخنیکی پلوه ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي پلوه ورته هم ګټه رسوي، او اې دې سرچن کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، په لیګونو کې لوبیږي، دوی د هیواد استازیتوب کوي، د افغانستان استازیتوب کوي او په عین حال کې د هیوادونو سره په خو اړیکو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
په دغه لیگ کې راشد خان قلندرز، نبی او نور احمد کراچی کینگز، مجیب پیښور زلمی او قیس احمد کویټی لوبډلې سره لوبیږي، چې مجیب، نور احمد او راشد خان له خپل لوبډلو سره یوځای شوي او پاتې دوه نور افغان لوبغاړي به هم په څو ورځو کې یاد هیواد ته سفر وکړي او له خپلو لوبډلو سره به یو ځای شي. اوریدونکو، د خبرونې په اخر کې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې تر دا مهاله یې دوه بیا سیالۍ کړي، د خپلو لاسته راوړنو په اړه وایي.
جوشا داخلواله ما د تیکواندو ملي غړی، تقریبا د لاس کال کې د تیکواندو تمرینات په افغانستان کې مخکې وړم. ابتدا ما قندوز کې تیکواندو شروع کړی دی، وروسته بیا ما د دوه نوي کال کې د افغانستان تیکواندو ملي غړیتوب اخیستو، او هغه نه وروسته بیا ما وکول چې بهرنیو مسابقو ته لاره پیدا کړم. تر اوسه الحمدلله له ستورو هیوادو ته مې سفر کړی دی او په دې سفرو کې الحمدلله د طلا او د نقرې او د برونز مډاله افغانستان ته مې کمای کړی دی. تر اوسه پورې دوبۍ ته، ایران ته، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، تاجکستان ته، پاکستان ته، هندوستان ته، اندونیزیا ته، دغه هیوادو ته مې اوسه پورې سفرونه کړي دي، او الحمدلله سفرو کې یا د برونز او طلا میډالونه مې افغانستان لپاره ویاړو کړی. همدغه څه تاسو یې ویلې چې کورونا وایرس د کم په ټول نړۍ کې یو سلسله مشکلاتونه ول، چې په هم ورشي ډګر کې هم دا مشکلاتونه ول. ما کوم الحمدلله ورشکاران همیشه وخت خپل تمرینو ته ادامه ورکړي ده، او تمرین مخکې وړي د فدراسیون څخه همیشه وخت دوی په برنامه باندې خپل لوبې مخکې وړي او تمرینات. الحمدلله موږ خپل تمرینات په ډېر اساسي شکل روزه پر مخ ته وړي دي، او دغه سورز مخ ته موږ یو ټیم لاړ هو ازبکستان هیواد ته، چې هلته د اولمپیک لپاره یو کمپ تمرینی وو، او نور ځکه خپل افغانستان کې موږ خپل بعض مشکلاتو باندې چې دغه وظیفې دند لري خپل مشکلات دغه اساس باندې خپل تمرینات مخ کې وړي، او راتلونکي څو سفرونه دي چې ان شاء الله د نږدې وختو کې به ثبت کیږي، او افغانستان تیکواندو ټیم او خصوصا ټول ورشکاران دې مسابقه لپاره پوره آمادګي لري. زمونږ تمرینات معمولا ورځ درې ساعته فشوره تمرین موږ لرو، الحمدلله متواتره اتره او جمعې بعض وختو کې چې مسافرو ته نږدې وخت وسی کې خپل تمرینونه دوه وخت کوو، او په زمونږ کې پیغام ټول ځوانانو ته دا چې خپل انرژي په مثبته خپل انرژي او ځواني باید په مثبته لاره مصرف کړي، او هغه ورشکاران چې حرفوي لوبې ته آمادګي نیسي هغه ته مې همدا وایم چې باید همیشه وخت خپل په تمرینات باندې ډېر فوکس وکړي او آمادګي ولري، ځکه
چې خپل انرژي مصرفوي چې خلاص روان ولري او هغه ځوانان چې ورزش نه کوي هغه ته موږ دا پیغام چې ورزش د ساتمندۍ لپاره ډېر مفید دی او کولای شي دغه ورزش تاریخ نه خپل قوت بدني هم لوړ کړي او سالم ساتم ولري په ټول مجموع کې ما دوه یا مسابقې کړې دي چې هم داخلي او هم خارجي او خو مسابقه کې بورد واخسته هر څه زیات هم ته وسی هغه اتمن خپل لاسونه لاسره وړي خو الحمدلله بوردنم زیات دي او تر اوسه پورې الحمدلله چې کوم وطن نه بهر مسابقه تللی سو یعنی یو دفعه به مډال یا بخت هم کړی دی نور ځلې الحمدلله لاسونه لرله او تکوندو داسې یو ورزش چې تنا یو عارف نه وسیږي ډېر هیوادونه هغه ته دعوت کوي چې هر ورزشکار باید شپږ پنځه تر څلورو پورې مسابقه وکړي بل اخره هغه کولای شي چې افغانستان لپاره مډال کسبي زما ډېرې مسابقې خپل افغانستان کې شوې دي او تقریبا اووه مسابقې ما د وطن بهر مسابقې کړې دي
د لوبل میدان د خبرونې درنوري دونکو دا زمونږ د دې ونې خبرونه تربیا خېچاري د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښ